شیر به ډیر یالر لاندې یو فزدونی ویلی سم چې خپل ځان ته یو څه اسکلالم لري ځکه چې پاکستان مړ ویو نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دی خوښه طالبان هلته ځان ته ادرس کې ځولی دي خو کېدلی شي چې طالبان دي دا احتمال هم لري لکه څه چې وا خو زدونی ویلی سم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري په استقلالي ډول باندې هم کولی شي چې دا کار دې کړی وي
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې د طالبانو په هغه وروستي وړاندیزې نظر څرګندوي چې په یو پرانیستي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو په اړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامون دپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړی وو دا پروسه فعلاً څلورمه دوره وه یا پروسه وه چې موږ عملاً تطبیق کړه چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعاً ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان وو او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاست چې د دې تاثیرات به په تماما ابعادو کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبر پاڼو کې اعلان کړی دی د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران. پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس د امغه سبقونو استراتیژي په بنیاد باندې خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادري کې چې یو جز زموږ د پلان د یاتره امنیتي د ښار د کابل ده په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به ان شاء الله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دغه کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته به انکشاف ورکړو او دا به ادامه لري.
څو نه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د ښار د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل په دې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شولو او د هغې په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانۍ زون د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاسناب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله او بعد له هغې نه جلاسناب رئیس جمهور او د مسله قوو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ارتباط باندې موږ انشاءالله مطابق د امنیت طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوارو ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو سره واوریده په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
لنډه بازار په ګو
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ ته تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلی یو.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د دې اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. پپل کلا ناجی سپیڅ خادتی رونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې په وسیړي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستاني وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بلار خوونه وکړي چې اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیرونی زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې گانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلی. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودنه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهني یا د دې چې خپل ماین ته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانانی بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي ورسره ټپی وایي او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوریک ارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو قطار جوړ کړو لنډ بازار په ګودرو لګو لنډ بازار په ګودرو لګو مست منګه پروړې ته
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم. مور مې پرون له بارګودره منې کړمه منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې د اوبو د پاکو او یخ ساتلو سربیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او به مو ترې څښلې وي او یا به مو د منګي له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګي په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل شي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. منګي همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل شي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې چې اوبه منګي ډکو نو تر سهاره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیره استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو د انجونې هغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګی نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا. او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګی نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو په وختونو کې ډېر یو ښه دوده چې مستګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورون ته ټول به سره یو ځای شو. بیا به لاړل منګي به راوخل ګوده ته بلاړې اوبه به راوړلې.
فرید پخوا په خپل کلي کې د منګي اوبه څښلي خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږې وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره د دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندر شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره سات یو دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی. نو ځکه خو مینان وایي ما د ګودر په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دی.
نیم سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، به دوست ښه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت متاس په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي. ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسأله یو کړکیچن او لسنځو ډکه مسأله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه موږ یا د پښتو منظوم ادب
په دوه برخو چې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دو کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاچېږي څېړونکي یا محقق پاچېږي ده ته نوم ورکي دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکی ستا نوم نه دی دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې وراچولي دي ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا ما تا نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي په بله سیمه کې لنډۍ بولي په بله سیمه کې مصره بولي او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري بای او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی دا هم تا نه ده ورکړي دا نوم تا نه ده ورکړي دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي
بالکل
یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي
همدا زه اوس وایم راځم همدې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی هغه غاسې نه وي. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي همغه د هغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله ربایي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په تاریخي
قدامت کې په ویل شو برخو قصیده وړاندې ده ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبیب و دعایه ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا تشته ویلې موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډېر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوري ز برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې ته په کده شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کو څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو له بل نه د سي زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سي وګدي وګدو د شعرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د تغزل غزل تن رامنځته شو یا مثلا دین دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرشو لپرته لغه دو قصیدو چې ما زما د چړند مخه چاغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شي وي دي دا فقط هغه وګدن زمونه دي
د تم په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې و دا ما وړاندې زم کړه چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللو وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي صحیح؟ دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه، چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خا څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته کنه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډوډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح، ځینې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد کار دی.
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی، عروضي جوړښت یې معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېلې د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژني، په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي. اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي، یو هغې یو نتیجې ته ورسي، نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنه ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوه. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبی جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته، او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی، او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو، او په افغانستان کې زما نصیب شو. سر کې وادونه اته وادونه دي د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبی آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي، او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه یوه رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو، او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسې څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي، او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. همداسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو، او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو کنه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی په خوا پرې خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت له خوا زما آثار هلته معرفي شوي وو، او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته یې تاسو ته ایوارډ درک. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنې غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یوه دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم، دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ما ته راکړل شو. او په غوړه باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې. نن محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې راځي د پروتوکول له لحاظه دغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري، او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده، او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل د سوبول چې د نړۍ په سطح د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازیتوب کوي، او همدغه به په دغه په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبې خوندې کوي، او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو، کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه پوینو سور پسرلی. ماشومانو په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وایي ادی دې درنه جار شي، دا چا؟ دا حمی ولی ولی پدې څه بلا راخته شوی و نبیلې به واره چغي وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ا دې حسې دروغ وې ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راشي کنه سور سری ا دې ژر لخپلې ملانا سور د سمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټه ایښې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزه کیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولې وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت پاس په پا انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سور سری ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول سور سری ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي لکه د بوت په څیر ناسته وه نه یې له خولې څه وستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل بیخي بې دمې شوه ټول روحیات یې بایللي وو بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنی چورلکې له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په صورت نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر اغلی تقریبا سل کاله د تر اثر وروسته دی او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغه وختونو کې روخانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د اشعار او احوال هم د پټي خزانه مؤلف د شیخ کټه ل لرغونی پښتانه څخه نقل کړي چې دلته کټ مټ وایو ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسي حکایت کا شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلې او په بس کې له علماو او فصحاء ولوستنه وکړه او رستولار په عراق کې په کلو کلو د لوی اومو څخه سما وکړه او ابن خلاد چې سرګنو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمر نه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه خ پوهیدله. کپټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغه مشهور استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف. هاشم په سروان کې زیږیدلې او په بس کې ژوند تیراو او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم وو او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی وو چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی وو او نوم یې د سالو وږمه وو. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنۍ مؤلفاتو څخه وو. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه لرغونی پښتانه څخه را نقل شوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر وو. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی وو، یو شعر یې درهم ستایلی دی او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاون په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړی وی په خړو پی ژوندونه. ک بډایا سونی و بولی خلک وای، دا وینا د رښتیا نه یې لریختونه. که بې وزله ووایي رښتیا خبره، که بې وزله ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
پوی سور سر نوی خود غریب، ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی. ہر ونا خپل خپلا می ونی سی، پنارنج کی می انار لگلے نوی. مالداری او دنداری دسر لری، ما مالدار ایماندار لگلے نوی. ہر سڑے دخل مطلب پوری یار دے، ما دخل دے دپارا یار لی دلے ندے. زرحمان دا محمد دا در خاکرو، ما دا
غوندے دربار لی دلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالی کل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، ہل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان اولی، ہل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، ہل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، ہل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، ہل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانی وژل کیږي، هل ته مینه ده او مینه پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، هل ته ژوند د هر چا خپل اراده، دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، هل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانی غلی کی، هل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تل مان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفای زه خفای ملتانه، یم لری زه لتا او تل مان، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور لخپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه وای، څو شول دا څه کیږي جانانه، ته خفای زه خفای ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه، دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه، خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی، خدای دا څن محبت ته چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دلت حلت ورکش
په کردا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا يا خدایا يا خدایا يا خدایا